ستړي مشي دا مشال ریډیو دی په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني روان خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نوی وفاقي کابینه هغه سوګند دی چې ترې نوی منتخب ولسمشر آصف علي زرداري نن واخیستو د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمه نړۍ د حالاتونو به خبر شي خو ډومبه خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د نوی وفاقي کابینه نو لسو غړیو نن سوګند پورته کړ د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دی پریږدي القاعده د مارچ پر لسمه ویلي چې د دې وسوالې ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقي کابینې نولس غوړیو ته سوګند ورکړ آصف علي زرداري نن د مارچ په 11مه په ولسمشر ماڼۍ کې د دستوري پر مهال د کابینې غړیو ته سوګند ورکړ په لوړ کونکو کې خواجه محمد آصف اسحاق ډار احسن اقبال اعظم ندیر تارډ چودھری سالک حسین رانا تنویر حسین عبدالعلیم خان جام کمال امیر مقام سردار اویس احمد خان لغاری عطا الله تارډ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی قیصر احمد شیخ احمد خان چیما سید محسن نقوی محمد اورنگزیب مصدق ملک شزا فاطمہ او میا ریاض حسین پیرزادہ دی دا له هغه ورستو دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11مه د کابینې د غړو نمونه د منځوري لپاره ولسمشر ته استولی وو په غونډه کې شهباز شریف هم موجود وو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دی پریږدي کمیشن د مارچ پر 11مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي تحریک انصاف د فروری د 8مې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ پر 11مه په لاهور کراچۍ پېښور فیصل آباد او ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د پنجاب پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي نیولې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړي ملي جمهوری غورځنګ یو دل بیا د خپلو دریو وجل شو غړیو لپاره د انصاف او د فروری 8مې انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټون غوښتنه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویاند جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې نن به بیا له ځای انتظامی سره مذاکرات کوي
مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کوم کوم په نیکس شنو کې درغلی شوې دي سیول ایڈمنستریشن یو وفد کې راغلو دی یو ورس ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغوړی مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخه تکیدو مونږه د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نور کول کس څنګه چې د ریاست خیال دی
ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری پر 11مه هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلو پر ضد احتجاج کوو په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وجل شوي او د داوړ په ګډون 15 کسان پکې زخمیانو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله څلور کسان وجل شوي او شل زخمیان شوي دي په لکی مروت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه د مارچ په 11مه رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په وجل شوو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته د بیان تر مخه دا پیښه په وانډا میرعالم سیمه کې پر چشمه سړک هغه وخت رامنځته شوه چې کله د یو ټریکټر بریکونه خراب شول او هغه له سړکه ولوېدو بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټرالی کې ناست وو د روجی د میاشتې د لیدلو لپاره د مرکزی روحي تلال کمیټې غونډه نن په پیښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حل کې کیږي د زونل او ضلعي هلال کمیټو غونډه به په خپلو سیمو کې کیږي د سپوږمۍ د لیدلو په اړه پریکړه به د سپوږمۍ د لیدلو مرکزی کمیټې اعلانوي د غیر حکومتي روحي تلال کمیټې غونډه به د کیسخانې په قاسم علي خان جمعات کې کیږي چې مشري به مفتي شهاب الدین پوپل دی کوي او القاعده د مارچ په لسمه ویلي چې د دې وسلواله ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د هغې ډلې لخوا په خپره شوې ویډیو کې د خالد الباطرفي مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوښلي حالت کې ښوول شوی دی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو وزما کې د القاعدې د مشري کولو له کبله د الباطرفي په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر د 15 میلیونه ډالرو انعام ایښی و. نوموړي په زندان کې و، خو له زندانه تر تښتېدو وروسته یې د یمن په کورنۍ جګړه کې د وسلوالې ډلې مشري کوله. د القاعده یمن څانګه تر ټولو خطرناکه بلل کېږي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته هم فعاله ده. نن د پاکستان په سوپر لیگ شل اوریز د کرکټ سیالیو کې پیښور دلمې د کراچي کینګز په وړاندې لوبیږي. په کراچۍ کې کیدونکي د لوبو بعد پیښور پر وخت د شپې 8 بجې پیل شي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وږي خبرونه مو وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وري. په اسلام آباد کې نوې وفاقي کابینې سوګند واغستو، حال به نه خپنې غدر کو. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف غړو نن مظاهره کړي.
د وزیر اعظم د حل برداری تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت دی.
په ټانګ کې خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی.
احتجاج اوسوای کلی مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش بزرونو خلکو ماشومان ځوانان سپینجری مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشامو پورې احتجاج وکړی.
او د روجی د میاشتې راتک سره خلک د ګرانۍ نه سره ټکوي.
دا هولسیلر نه د پوسورې نه کیږي چې آیا تا دا وړی کلر وړی دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه؟ یو شپکه چې کم دی 300 روپیه کټن زیاتی کی دا ولې زیاتی؟
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی هم شئ. د دې تر څنګ په سمارټ ټلیفون اپ ځان سره ډاونلوډ کړئ، تاسو به موږ سره مل شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې مې ویل، د پاکستان 19 کسیزه وفاقي کابینې سوګند پورته کړی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. هغه سره به یو خو د دې کابینې د سوګند او د سوګند نه پس د دې کابینې د جوړښت په اړه باندې خبرې کوو. طاهر خان ستړی مشي، په خیر راغی.
ډیره مننه ستاسو.
طاهر خان، سوګند پورته شو، وفاقي کابینه راغه. په وفاقي کابینه کې مونږ ګورو څه نوې مخونه دي، نوی خلق دي. نو تاسو غنی چې را د دې کابینې د جوړښت تکو ګوري، نو موجوده نوی حکومت ته د پاکستان د راتلونکو مسلو ادراک شته؟
سلام تاسو ته، تاسو ریدونکو ته. نو د مسلو د ادراک خو به روسته پته لګي چې سکیږي سوشل زکا ډېر لوی لوی وعده انتخاباتو کې چې کم د دې مسلم لیگ نواز دلې وعده وی منشور کې نو وبکه تیشي چې هغه وعده څنګه پوره کیږي، ځکه پاکستان کې دا وخت د خلکو ډېر توقعات دي سره دی چې دغه انتخابات پاړه باندې چې د فروری پاتمه باندې شوی وو. نو ځنې دغه مشته الزامات مشته، خو بهرحال بیا هم اوس حکومت سازي وشو او د کابینې سره هغه ټول عمل چې وو د حکومت د جوړېدو هغه مکمل شنو. هیلې امیدونه خو د خلکو ډېر زیات دي، ځکه چې اقتصادی حالت د خلکو حالت گرانی هغه ډیره زیاته ده او خلک ډیر پریشان دي. نو د کابینه اولنې غونډه نن ویل کیږي چې د شاهواز شریف وزیر اعظم په مشرۍ کې جوړ شي او وزیر اعظم ورته وینا وکړي او په هغه کې لږه شی وړاندې کوم د یو وزیر ټاکل شوی دی عطا تارټ. هغه دا و چې وزیر اعظم په دې کې خپل راتلونکي پالیسی اعلان کړي. نو بهر دغه وینا به مهمه وي چې د حکومت راتلونکي پالیسیانې تګلارې څه دي.
ها، بل کومه وګورو په دې کې لکه چې خلکو د پاره سیاسي پوهانو د پاره یا ستاسو غونته پاره کې د خزانه د وزیر یو نوې شکل یو نوې کس ور په دې کابینه کې شاملول، او بل د داخله د پاره د داخله چارو د وزارت د پاره داسې ویل کیږي چې د پنجاب صوبې پخوانی نگران اعلی وزیر دوی په کابینه کې واغستو، دا څه معنی لري؟
ګوره، اول بلار شو د خزانه وزارت ته دغه د پاره داسې خبره کوله. محمد اورنګزیب په نامه باندې یو نوې کس دی چې هغه د پارلیمان غړي هم نه دی او هغه یو بینکر دی او هغه بلکې د یو بل هیواد هغه وسره نیشنلټی وسره هم ده نو دغه اوس ایچ بی ایل چې کوم یو بینک ته دغه مشر دی او دغه نوران نور بینکونو کوم پاتې شوی دی نو اقتصاد پو دی بهرحال هغه وکتی چې څنګه کیږي ځکه چې اسحاق ډار باره کې خوول داسې یو توقعات وو هغه په خوانی د مالی وزیر هم پاتې شوی دی خو دا وخت دا دلغه ونه شو نو ممکن ده چې د وزیر اعظم په نظر کې دا نسبتا خوی خودل ته ګوره پاکستان کې تاریخ دی چې ځنې خلک دا سوي چې هغه ته اهمي هدي ورشي او هغه اکثر کې د بل چا پکې مشورې شامل وي نو بارا لوبغتی شي چې دا نوی وزیر څنګه دې ځکه پاکستان کې سات اوسنی حالت چې دی هغه دا سندې خو دې کې یو بل لړخم وي چې ځنې وخت کې چونګه دې نړیوالو بانکونو هم مشر پاتې شوی دی الته هم لګاړي کې او تعلقات دې ځنې وخت کې دا په کار باندې راځي ځکه ایم ایف سروس خبرې کې دونکو دي یو څو ورځو کې ځکه ایم ایف خپل اعلان کړی دی چې کله نوی کابینه جوړ شي نو دې خپل پلاوي خپل وخت دیږي چې پاکستاني نوی حکومت سره خبرې وکړي او چې کوم هغه قرضې راتلونکي او قسط دې دغه لپاره دې خبرې وکړي نو دغه لپاره بیا د سیبا د وزیر اعظم په نظر کې و چې دغه یو بانکي نظام کې دغه یو مهارت دی نو بهرحال مشکل حالت د پاکستان اقتصاد دی خو بهرحال د سره په توقعات وي به تاسو بل خبر وکړه د ممکنه وزیر داخله محسن نقوي نو دی خو نگران وزیر اعلی پاتې شوی دی او د پاړه باندې کول ته تصور دی په پاکستان کې او سوچ دی دا خو بنیادی یو صحافي دی د ټلویزیون مالک هم پاتې مالک دی لیکن د پاړه دا سوچ دی چې د مسلم لیگ نواز دلی سره د مسلم لیگ کاف دلی سره او دغه رنګ پیپلز پارټي سره ځکه آصف زرداری لسمه شروزل ویلو چې یې همارا بچا ہے لکه یو ځکه چې ته یو غوند کې او بل د پاړه ګور د دسې ویډیو غانې دلته په شتا موجود دي چې یو وار دی په سعودي عرب کې وو نو د فوج مشر غسنې چې کوم دی آصف منیر جنرال هغه سره د شاته روانو د لکه هر ځکه یو تعلق شتا نو د ما خیال چې هم دغه بدی په پام کې نیول ګوره غره پارلیمان غړي نه لري لکه د یو اورنګزیب په شان خو د پاکستان په قانون کې کده پارلیمان غړي نم وي د شپږو میاشتو لپاره یو کس وزیر اعظم غواړي هغه وزیر کې دی
وزیر کې دی صحیح بل اخر نه لندغون ته پښتنه مې تاسو ته چې تاسو غنی چې د حکومت په کم رنگ جوړښت کې یو بیا مونږ ګورو یو مسلسل احتجاج په اسمبلی د نه د اسمبلی نه بهر د غلطه کې په خاصه توګه چې مونږ ګورو د پاکستان تحریک انصاف هغه ملاتړي چې سنی اتحاد کونسل کې شامل دي نو دغه کڑکیچ دغه مظاهری په اسمبلی د نه نه اسمبلی نه بهر روان دي سسرخ کاری چې د میډییشن یا د دې ترمنځ د کیناستو یا رزربانی اب مخکورس خبره کړي و د گرینډ ډایلاګ تاسو ته سخت کاری
ډیر مشکل به وي ګوره تیر ورځ چې کله د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج وو نو په لاهور کې دغه مشرانو نیول شو لطیف کوسا یو بل دی چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار
سلمان اکرم راجا
هغه نیول شو او نور کسان هم نیول شو سره دی چې دغه مشرانو په خود رشي ودي ځنه اوس په جیرونو کې کارکونان دي نو دینه دا ظاهري کې بیا د مریم نواز بیان هغه نه پس د نیول کې دونه چې هغه دفاع وکړه داغه نیولو نو کو دا ما هول وی چې لکه د وزیر اعظم تقریرونه کومو ګور چې کرناغه منتخب شوی داغه بیانونه او بیا د تحریک انصاف اوس چې کوم په نوې کابینه باندې رد عمل راغلی دی دا یې مسترد کړی دا او په یو بیان کې هغه دا جالي ګڼل دي نو معنی دا ده چې او بل تحریک انصاف ویلی وو که محسن نقوی وزیر شو نو بیا دې د مصالحت خبره هیر کړی دا ده اسد کیسر بیان او دوره زیوړان دی نو معنی دا ده چې اوسنی کم حالت دی زه ګومان نه کوم چې دا به یو سیاسي صوبات طرف تلاړ شي او دا کشیدګي او دا به ختم شي
صحیح ډیر ډیر مننه بات شي خوشاله شي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تحریک انصاف د پاکستان د ځینو نورو خارونو په شان په پیښور کې هم د مارچ پر لسمه مظاهرې وکړې احتجاجیانو تور پورې کړ چې د فروری پر اتمه په انتخاباتو کې درغلی شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې ګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نواد او پیپلز پارټي اکثریت راغلی دی د په دې اړه باندې تفصیل غلام غوسناو
د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبرورۍ د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د 15 پارم مطابق چې زمون کوم خلکو ګټلې ده نو د دې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم مینډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغې د کمیشن جوړ شي او د ولس مینډیټ دې واپس ولس ته ورکړي. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم د حل برداري تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت ته نو په دې ځونو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د کوم مزاحمتي تحریک دې نو کفرس کا وفاق وګوري نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجه نه د دوی د رویې د وجه نه له مخکې نه هم حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د نهم مئی وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټبلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی را مخته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
په خبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کې بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. علي امین ګنډاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پارټۍ لپاره نه صرف غونډې کوي بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل راتلو کوشش هم کوي. خو بل اړخ ته هغه د سروسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی. نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص د علي امین ګنډاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خبر شوی بیان کې د مارچ د 10 نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکه شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خبر شوی دغه بیان کې نوموړی ویلی دی چې دا غوی په ان په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او په دې صوبه کې د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي دي او د پاکستان پوز هم ویلی دی چې د انتخابي عمل سره دا غوی هیڅ تعلق نه و او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
دا مشال ریډیو ده.
او د متاسو مشال ریډیو ته وګورئ ملي جمهوریت غورنګ په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د لوی لارو د تړلو غواخ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون د یو جرګې ورستو وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 10 په میرمشا کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوډ په ګډون 15 غړي تخمیان کړي او درې وجلې دي. د دې ګوند په وینا دوی د داوډ د انتخاباتي نتیجو د ځنډېدو پر ضد احتجاج کوو چې ډزې پرې وشوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راک.
ملي جمهوري غورځنګ انډیم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشران او ځوانانو د مارچ په 10 میرامشا کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړي چې د انتخاباتو نتیجه دې سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړي هغه دې پوره کړي او د فروری 10 په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. میرام شاہ پریس کلب کے دا انتظامی چارواکو احتجاج کونکو ترمنز پرون دا مارچ پا لسما بیا ناستا وشوا. دا زیلی انتظامی چارواکو یو ورز وقت وغوخت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټۍ سره بیا خبرې کړې. این ډی ایم غړو پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری لسمې نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډنګ افسران به راغواړي په کومو پولینګ سټیشنو چې درغلي شوې د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته رپورټ ورکوي، خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې مزاحمت کړي.
کومه پېښه کې چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګولۍ وریدې، مونږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو، مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټیشنو کې درغلي شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دوی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نه ورکو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی، چې تر څو دا عملي شوی نه وي زمونږ دا احتجاجونه او دا قانوني جدوجهد کومه لاره چې مونږ سره دا په دې باندې به مزل تر اغیر روان وي.
دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د این ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، پنځلس ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتی ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د فروری په شلمه ضلعي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړې. احتجاج کوونکي وایي چې میرام شاه چاوڼې ته تلونکې سړک بیا تړي او دغلته محمد خیل ماین فیکټري ته غځېدلی انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي که یې غوښتنې پوره نه شوې. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د لسمې فروری ډزو مقدمه جوړه کړې، خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یوه او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې دا مو ټاکنو په محل دا غه د حلقې د رایو په سو مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو، د رای پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوې. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفار ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د ټانک کمان جرګې د امن لپاره خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پای ته رسولی دی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په تیره ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات ناپاس ختمه کړې. دو د احتجاج و مشر په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل
تولاله بچنی دا پرنا امن پاواله سرجه سکتان چې په احتجاج وسوي کلیه مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش بزرونو خلکو ماشومان ځوانان سپینشيري مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشامو پورې الته احتجاج وکړي. نو یې غنه بعد اډمنستریشن او پولیس مذاکرات منشي شروع کړه. مذاکرات کامیاب شو. دی امن جرګه ټانک ول دی اډمنستریشن پولیس او دی سټر کمانډر بریګیډیر دغه ترمنځ به امن په حوالې سره مذاکرات دي. دو منصبه ناشته ای احتجاج مقصد اصل شه دا چې مستقل امن. یو خو موږ به ګناه خلک نیولې دي، بیا غایب کړي. اول مطلب دا چې دا به ګناه خلک دي، دا مطلب دا پر اخلاص کا. دوم نمبر چې دا قتل او غارت کیږي دا ختم کړي.
د ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي.
مطلب
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریڈیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامي انتظامیه او پوس چارواکي و خبرې کوي او د ایتور په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه په ضلع کښې د امن حالات شکولی د پوره او خستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړي وي.
او پینګ شمور یو اپریشن وشو، هغه دوه غټ کمانډر شمور شو، یو ببر مخیل شو شو هلته مړه شو، ګوملی شو یو مطلب د چا ګل یوسف کمانډر مړ شو، یو بل کس ور سره پولیس وار مې خو سره لګیا ده. اصل رمضان د پوره ما پلان جوړ کړی ده او ګشتي ده او یو ضرورت کړی چې دا پول یې وسره تقریبا دو تاریخ نه شروع کړی ده، خونده لګیا یې فورس ده په لګیا دي.
د ټانک امن جرګې مشرانو دا هم وویل چې که د مقامي انتظامیه او پوس چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولی د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا و د سیمې اوسېدونکي یو ور بیا د پوس بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولی بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اردوونکو د باجوړ قصابانو هړتال کړی او دوی وایي چې مقامي انتظامی ورته د غوښې یو کیلو نرخ 500 روپۍ ایښودلی دی. دوی وایي دوی ورته ویلي چې د غټ مال معنی میخه او غوایي غوښه به په 800 روپۍ خرڅوي، خو انتظامیه یې ورسره نه مني. د قصابانو په خبره دوی ورته دا هم ویلي چې په 100 روپۍ پېښور او نورو ضلعو کې د غوښې نرخ مقرر دی، هم هغه د باجوړ کې هم وي. تفصیل شانواس ترکزینه.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیې ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د عنایت قلعې د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میښې غوایان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي، او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي، نو په پروسکني نرخ خرڅول یې د دوی په تاوان تمامېږي. مشهد ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د اخستو کوشش وکړ، خو له هغې خوا کوم ځواب نه شو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزان نرخ هم خرڅوله، نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدې، نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11 اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره دې پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روژه کې هم دغه شان هړتالونه وي.
نو موږ د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې یاره په مثال کې تاسو د نورو ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د هغې نه کم ریټ دی ته ورکوئ، نو دا هم زیاتی دی، ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان به ورلکوي. نو حکومت هم دا فیل دی چې یاره هغه ریټونه د دې قصابانو ته هم ورکړی شي، او قصابانو ته هم زموږ دا خواست او درخواست دی چې یاره د عوامو سره ښه رویه وساتي. حکومتي کم نرخنامې چې د نورو ضلعو په مطابق دي هغه ریټونو باندې تاسو هم خیر دی چې هغو له تاوان نه کوي، نو زما به خیر تاسو له به هم تاوان نه کوي.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی ماموندو تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د 4000 نه زیات دوکانونه دي. د دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد ریډیو ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنرۍ انتظامیې سره ملاقات هم شوی و.
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم، نو انتظامیه والا همداسې را سره رابطه نه ده کړې. انتظامیه والا په دې زور او ضد باندې دي چې نه قصابان دې د ریټ په دغه باندې چلی چې دغه باندې نه چلی نو نه دي. یا اصل کې د انتظامیه سره خپل څه شته نه، عوام په دې باندې خوشحالی په پردي سیزونو باندې ته ریټ راکم کو دا راکم کو دا راکم. نو لا اوسه پورې پکې مذاکرات څه شی نه شته، خو زه موږ رابطه کوو.
د پېښور په شمول د ځینو نورو ضلعو دپاره د غټ مال مانه میخې او غوایانو د غوښې نرخ د 250 نه تر د 950 روپو پورې مقرره شوی. دې کې هډوکي والا غوښه په 250 او بغیر د هډوکي غوښه په 950 روپۍ خرڅېږي، خو بیا هم زیاتره قصابانې د خپلې خوښې په نرخ خرڅوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کی د خبرونو د لنډیز وخت کیږي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقي کابینې نورس غوړیو ته سوګند ورکړ. آصف علي زرداری نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د دستوري پر مهال د کابینې غوړیو ته سوګند ورکړ. دا له هغه وروسته دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11 د کابینې د غړو نومونه د منظورۍ لپاره ولسمشر ته استولي وو. په غونډه کې شهباز شریف هم موجود و. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ پر 11 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي. ملي جمهوري غورځنګ یو ځل بیا د خپلو درو وجل شوو غړیو دپاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوډ پرون مشال لیډي ته وویل چې نن به بیا له ځایي انتظامیې سره مذاکرات کوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وژل شوي او 60 زخمیان شوي دي. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټاله کې ناست وو. د روژې د میاشتې لیدلو لپاره د مرکزي روس هلال کمیټې غونډه به نن په پېښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي. دا غونډه به د پېښور په 400 روډ په اوقاف حال کې ترسره کیږي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د اردان شیان ورکولو لپاره د 2000 روپو اعلان کړی. القاعده د مارچ په 11 ویلي چې د دې وسلوالې ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا غې ډلې لخوا په خبره شوی ویډیو کې د خالد الباتر فی مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوښلي حالت کې خول شوی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو ازما کې د القاعده د مشرۍ کولو لقبله د الباتر فی پاړه د معلومات ورکولو په سر د 15 میلیون ډالرو انعام اخی و. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2023 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په وینا د دغو اړمنو کسانو تر نیمې زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداری ورکړی دی. صفی الله ستانکزی په نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونې په ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې 25% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. او چا همدارا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه ښځو سره حیاتي مرستې کړې. سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي، نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2023 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي، د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالرو زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه، چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خلک په روژه کې لګرانې شکایت کوي له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې په راتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه یې لوړ شوي دي. دوی دعوه کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله یې په بازار کې ضرورت زیات شي نو په لوړه بیه خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور پرون په یو بیان کې ویلي چې د خوراکي شیانو نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر جان په دې اړه راپور لري.
تا هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روجی راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوې دي. د سوبې ولسوای اکثر هیوادونو کې روجی راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي ولې دلته یو پدوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نظر علی وای
روجی کې یار یو شی استعمال ګډیریا شیشتا کې نو کم شي نو غره فنوخي جي بس روجی راشي نو بیا روبا سي نو بس خامخا ورټونه بیا اوچتي دا موږ مسلمانان یو کنه ځکه په یورپ ملګونه کې چې اگر اشینو 50% ڈسکاؤنٹ ہو لے گی ہمنگ دغه کې چروجا راشینو لوټ مار میاش دا لوټ مار میاش دا نه چې ته مسلمانان نه دی لوټ کیا الله عبادت کې دا هو کې هغه سي مردانه چې ته مسلمانان پسټ کیو ہے چې ٹماٹر هم چې کم دی ابولو چې کم دی 60 روپے 70 روپے کیلو نن 150 روپے کیلو دیا پیاز چې کم دی 100 120 روپے او 200 روپے کیلو دوریم زو تور سي
دا چرسدی یو دکاندار زید خان وای چې وړو دکاندارانو ته چې په کم نرخ تو کې ملو شي هم غسر سم دوی بیا خرج کوي نه چودی په خپل خوخه بیل لړوي. باید حکومت او اړوند اداري په دې اړه خپل دند تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروډه د هول سیلر نه یلا کنده وړو ریټونه یکدم چې کم دي دا 1500 روپیا کاټن زیات شو. دا هول سیلر نه دا په سوري نګيږي چې آیا تا دا وړ کلر وړي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه کیو شپه کې کم دي 1500 روپیا کاټن زیاتی کی دا ولې زیاتی نو حکومت یې وخت لدا په کار نشي هغه د هول سیلر شمار یو سو کسان دی اغه د باقاعده د هول سیل نرخ نامو لګي اغه په خپل دکانونو کې د پرچون نرخ نامه وزند کلی دا فارمیلټی پوره کولی چې د قانون نزان بچي او باقي هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي دا کان چې کم دی په سبزو کې ریټونه زیاتیږي نو د دې ارتيان ته پوس پکار دی شهر دا ټرک تار وړي دی او دا بولی شوی دا په سونه باندې شوی په سونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلق د روزي وړاندې زیرمه کول یا ذخیراندوزی شروع کړي کم لوجه چې کم او نرخونه سیواشی
دا روزونه لګ مخ کې مالدا جوانو بچه 2200 2700 2500 1300 به واره کوله اوس موږ 1300 خرڅونه 2800 دا ال تکې دا سلو 50 په کرے راځي او 2800 روبو دره رسی نو 1300 واره نه کینو ال ډې بیکګراوند خرڅه دغه دا شابر خوري دانه نیم بګه مات شي خراب شي دیوان جونو زپور په 2200 2300 بو وا اوس په 2800 دي نو موږ دا بګه سپاد کیږي نه الټا دا کیږي داس چې خټه کې نو سه پورې 150 روپیا کیلو وا اوس به 200 خرڅو دی ون سٹور کیږي کین ون سٹور کیږي دا پدغه وجه باندې ګرنج.
بلخواته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روجې لپاره په سرکاري یوټیلټی سٹورونو کې شوخه و ارب روپو پیکج اعلان کړ دی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخه او نور توکي په ارزانه بیه په دغه یوټیلټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي.
د غړول د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بیوزله کورونو لپاره روجې میاش کې 1000 روپے کورونا اعلان کړی دی او ټوله صوبه کې ځلې افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد د دې نرخونو او د توکو د معیار کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
زموږ تاسو مشالې دې ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند پارلماني غړو په خپل وروستو بیانونو کې د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته وغورځوي او ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستاني ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ هغه ده او د ملک نوي منتخب حکومت به د حل په برخه کې له یو ډل چیلنجونو سره مخامخ وي. تفصیل له فرخندې نه.
د مارچ پر ومه د نړیواله مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د سانګي مشري جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې ویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت ته چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې له موږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي. راځي چې یووالی او جوړجاړی راوړو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارش پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي سملې ته خپل لومړی وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري. شه د دې مار داشوا چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو لتاوان سره مخامخ دی. بل خوا سیلون کې وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 15.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سټیټ بانک او پاکستان د جنوري په 14مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر 14مه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیاکتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې د دغه سربار روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
دا یو د درې سلو شتونه چې کوم دی هغه کې راځه چې په بجلی باندې سبسډي ختم کړي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي، پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو کلی لګوي. ظاهر ده چې به سره به ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخ وي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له کیست سره پاکستان ته د نه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید ک چې ورسره سمي هغه هیواد د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورک.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اړوند کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینر لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ 13 نیټه وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسٹمز چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړي چې افغان ډرایورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسناد پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچري دا شرط لادی مشي او د تورخم سرحدي پوله د مالوړونکو گاډو پر مخ وترل شي نو د سرباد دواړو خواو ته ډیر مالی نقصان رامنځته شي. تفصیل فرهاد شینواری نور.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د مارچ په 8مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 14مه نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپل سفری اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نه کړي چې په تورخم تګ راتګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولی سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو به د تګ راتګ لپاره مکمل سفری اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرایورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورت ورکول او بیا په هغه پاسپورت د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسېږي هغه نن درې نیم لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي که په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي نو دې سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځېږي. دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځېږي او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب ده چې مالونه به هم په خپلو ځایونو باندې پاتې شي تر اوسه پورې چې مونږ ته څه په نظر راځي نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې مونږ ته ښکاره کوي چې یو دېرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه مونږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیرو مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولی. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دې د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14مه نیټه هم د پاکستان امنیتي کونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم رئیسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 13مه نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې دننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفری اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو له وجې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ.
زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د خزو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په یو تازه راپور کې ویلي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د خزو خبريالانو ونډه خورا کمه ده او ډېری رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د خزو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل راپور د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ. تفصیل په دې راپور کې شاهین بنیر وړاندې.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوی دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبريالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو تا وویل،
جنڈر پالیسی
کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میڈیا کی یوز ہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چے دا ملازمینو ډیر بنیادی حقوق ندی پام ورتن کیگی، لکه خزتا د معشوم زیګول نو ورستو چټی نو ورکول کیگی، تر دې حدا چک ودونه وشی نو لا ملازمتا لری کړل شي. د غشن د معشوم زیګور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټی خو هډو ست تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبريال نشته،
انکی پروموشنز به نه وي، انکی ترقی
نه وي. د راپور موندنې خایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټي لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګ مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د خزو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړې ده، اینټی هراسمنت کمیټي هغه نوټس بورډ باندې هغه اویزوم کړې ده، قانون کې وایي چې کوم دفتر کې التا بدا قانون هم تاسو سړو ته وخایې، هغه هم ما هر ځای کې لګولې ده پوسټر په شانتي میکانیزم زه دا د چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون ده ملک کې او خیبر پختونخوا کې او هغه لپاره مونږه ادارې کې کمیټي هم شته او مونږه اینټی هراسمنت قانون چې ده هغه فالو کوو او سوچ دي اګینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه خای چې د جنډر د بیړنی حالت د حل لپاره بیړنی او اقدامات ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جرنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپل لاندې کوي. په پیښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېرې جنکې جرنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د خزو خبریالانو شمیره له 1300 ډیره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او هغه هم چې د نیمه نسوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټیره د لری خبره نه د اغي د پر سره پایزان له پالیسیز شته نه د اغي د پر سره ځان له واشرومونه شته نه د اغي لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنالیسټانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورت کیږي.
سړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبريالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودی ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کیدی شي. بلخو د ټکنالوژي په هان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. انیس اجمل په تفصیل لري.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودی ترڅنګ دغه په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غوږ کې لغیر اخلاقي تشدد، ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
تقریبا زیاتره موبایل کې ایمول ډیسپلی وي، نو په کار کې شپې ټیم شي، په کار کې موږ موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو، دا یې فائدہ به دی چې په سترګو باندې به خطرناک شوای چې پرېږدي موبایل نامم بچي. چې تاسو سیټینګز لار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی، پیرنټل کنټرول نه ډارې سیزن پر کنټرول کی یا کتاب کې دي چې کم کم موبایل ایپ تاسو دی ماشوم ته پرېده او بیا چې کم ایپ پرېده فار ایگزامپل یوټیوب دی، یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی، ا کډز اونلی تاسو کنورټ کې نه ته هغه کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومان لپاره دی. او د سره سره نور ایپس هم شته لکه پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګي تاسو پلی سٹور کې ولیکي نو دیوش مې ټیپس راځي تقریبا ټول ټیپس اورنګي کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړ شو. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیټرۍ کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي، چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټرۍ بلاست شي او هغه د وجې چې بیټرۍ کله بلاست شي بیټرۍ کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټرۍ لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي، دونه ټایم پر موبایل چلول شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریال کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي، نه سره موږ دام کوو د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمال کوي. یوني موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي، نو موږ ته بیا هم فاست چارج ویلو دا یې د وجې هم بیټرۍ چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاغه چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیګنل چې کوم ریز دا یو بل سره انټرفیرنس کی دا یاد و چې هم یو بل سره چونکی ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارنه چې کم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال کړو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې اغی ته په اود کېدو کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی ده نو اغی کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 غنټې شپږ غنټې اغی دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی چې کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دغه وګوري دا سکرین ټایمو کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دوسرا لبی کی نو آگا ماشومانو پا مزغو بانے دا سر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آگا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی اگا دی را پاردی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آگی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی اگا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا کډروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.